خوشحال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر یم او د غرمې د 12 بجو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه یم. اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو لرو، د خبرونو وروسته خبري غړې د نو رپورټونو ته مخه کوو. په مختلفو موضوعاتو مهم رپورټونه را سره دي، نو که کول شي را سره پاتې شي د خبري غړې وره. په سر کې د پښتونخوا سیمه نړۍ خبرونه ورو د بوريوال کاکړه.
دا مهم خبرونه سر ټکی د کراچی په زندان کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتو ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر د ضمانت پریکړه نن اوروي. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي که امریکا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپله پریکړه وانخلي نو دوی به له دې هیواد سره پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. او د جرمني چانسلر اولاف شولس له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د خبرو لپاره نن ماسکو ته. اوس بشپړ خبرونه. د کراچی په زندان کې د ترګریز عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر د ضمانت پریکړه نن اوروي. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ بیګام شال رډي ته وویل چې ټاکل شوی وا چې دا پریکړه پرون اورول شوی وا، خو د په وینا داسې ونسو.
علی وزیر باندې شاه لطیف ٹاؤن کراچی تھانے کی چکم ایف آئی آر کٹ شو پاگے کیس کے نن علی وزیر ضمانت باندھے فیصلہ اور دلو او جج صاحب سار چزور علم نوی چی سار نن با لیٹ آورس کی فیصلہ وکم یا لیٹ آورس کی چما پختن اوکڑ نوی چی سبا نسبین لسم فروری انشاءاللہ چی علی وزیر ضمانت فیصلہ بوشی.
دا په داسې حال کې دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو بندي غړو لپاره د فروری له 14 د سیند اسمبلی مخې ته پرلته وهلی دی. عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی دی چې د پیپلز ګوند لخوا په حکومت ضد احتجاج کې به ګډون کوي. عوامي نېشنل ګوند دا اعلان د فروری پر 14 له هغه وروسته وکړ چې د پیپلز ګوند یو پلاوی د پېښور باچا خان مرکز ته ورغلی و. د پیپلز ګوند مخکښ سید خورشید شاه تر لیدو کتو وروسته خبري غونډې ته وویل چې احتجاج به د فروری له 8 له کراچی پیل کیږي او د مارچ تر 10 به اسلام آباد ته رسیږي. میا افتخار حسین د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري بیا مشال رډي ته وویل چې د دوی ګوند به د مارچ پر 11 د پیپلز ګوند په دې احتجاج کې شرکت کوي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونه نور هیڅ نشي کولای، یوازې د دوی په وینا خپلې درغلۍ پټول غواړي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال یو وسلوال وژلی او یو عسکر یې ټپي شوی دی. یو امنیتي چارواکي د نومونو ښودلو په شرط مشال رډي ټول چې د عملیات د فروری پر 14 د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې شوی دی. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه یې پرې خپله پریکړه بیرته وانخیسته نو دوی به له دې هیواد سره پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. طالبانو تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن غواړي په خپل سر د افغانستان شتمنۍ ولګوي. دا لغ وروسته دا چې د امریکا ولسمشر جو بایډن څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوې ۱۰۰ ډالرو شتمنۍ نیمایي برخه به آزادوي او نور به یې د سپتمبر د 11 پیښې د قربانیانو د دعوې تر پای پورې ساتي. د جرمني چانسلر اولاف شولس له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د خبرو لپاره نن ماسکو ته ځي. دا د دې لپاره د یو داسي هله لرونکو اروپایي مشر تازه سفر دی چې ولسمشر پوتین به د ډیپلوماسۍ لارې په خپل سلاح کړي. تر اولاف شولس وړاندې د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د برتانیا وزیرانو هم روس ته داسې سفرونه کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د روس لخوا د اوکراین پولې ته نږدې د پوځ ځای پر ځای کېدو ډېره تاوتریخوالی رامنځته کړی دی. روس که څه هم پر دې ټینګار کوي چې پر اوکراین د یرغل پلان نه لري، خو وایي چې دوی د امنیت په اړه ضمانت غواړي. او د پاکستان د کرکټ په سوپر لیګ کې بنن پېښور زلمی له کوئټا ګلیډیټر سره لوبه کوي. ټاکل شوی دا چې دا لوبه د پېښور له وخت سره سمه د ماښام پر 9:30 بجې په لاهور کې پیل شي. د خبرونو پای
پرېوال کاکړو چې تاسو ته خبر نو وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونه ځنې مهم رپورټونه دادي. مدافع وکیل قادر خان ایڈوکیٹ وائی د علی وزیر د ضمانت پریکړه باندې نوشي. بل پلو د علی وزیر د خوشی کېدو لپاره د پی ٹی ایم پرلت هم دوام لري. د یاد غورزنګ مشر منظور پښتین وای
علی وزیر د یو جمهور غږ دی، پرلت به تر هغه جاری وي تر څو چې علی وزیر راخلاص شوی نه وي.
عوامی نیشنل ګوند د حکومت خلاف احتجاج کې د پیپلز پارټۍ بدرګه کولو پریکړه کړې. د طالبانو یو جک پوړ پلاوی په قطر کې د خلیجی هیوادونو له مشرانو سره ګوري، په دې اړه هم ریپورت لرو. پاکستان د مذهب په سپکاوي کې د وژنو د مخنیوي لپاره د هیواد په کچه کمیټیانې جوړوي. د هم د دې خبرونې یو مهمه موضوع ده، او دا به مو ورچ په جلال آباد کې د کتابونو بازار سوړ شوی.
د نورو لوړ زده کړو په خاطر باندې غواړم چې بلابل مکتبونه مطالعه کړم او همدارنګه بازار کې وپیرم، خو لبد مرغه اقتصادي وضعیت داسې بد راغله چې د دې توانې نه لرو چې کتابونه واخلو.
دا نور رپورټونه په دې خبرې غړي کې اوریدل شعر اثر اوسه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د جنوبي وزیرستان د پارلماني استازي علي وزیر وکیل وایي چې دغه ضمانت پریکړه به نن واورول شي. د قادر خان ایډوکیټ په وینا ټاکل شوی و چې دا پریکړه د فبروري په 14مه واورول شي، خو داسې ونه شول. د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر د 2020 کال د دسمبر 14مه په دې تور بند چې د ریاست ضد وینا یې کړې وه، خو هغه دا تور نه مني. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو بندي غړو لپاره د فبروري 14مه د سن اسمبلۍ مخې ته پرلت وهلی دی. د سن حکومت وایي دوی نیول شوی او چلن شوی کس نشي خوشي کولی. علي وزیر د 2020 کال د دسمبر 14مه په دې تور باندې دی چې د ریاست ضد وینا یې کړې وه، خو لکه څنګه چې مخکې مو ویل چې هغه دا تور نه ردوي. نیاز علي خان پرې له کراچۍ نه رپورټ لري.
د کراچۍ په زندان کې دننه د ترهرګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د ضمانت په خواص خپله محبوس کړې پریکړه یو ځل بیا وځنډوله. یاد عدالت ویل چې نن د فروری په 15مه به خپله پریکړه واوروي. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ د دغه مقدمې اوریدنې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
په علي وزیر باندې شاه لطیف ټاون کراچۍ تھانے کې چې کوم ایف آی آر کټ شو، په هغه کیس کې نن د علي وزیر د ضمانت باندې فیصله اورېدلو. او جج صاحب سار چې زور علم نوې چې سار نن ما د لیټ اورس کې فیصله وکم، بیا لیټ اورس کې ما پښتنو کړو نوې چې سبا نسبین لسم فروری ان شاء الله چې علي وزیر د ضمانت فیصله وشي.
پی ٹی ایم په کراچۍ کې د سنې اسمبلۍ مخې ته احتجاجي پرلت په داسې حال کې پیل کړي چې علي وزیر له تیرو 1300 راهسي د کراچۍ په زندان کې بندې. د علي وزیر په ضد په کراچۍ سوراب کورټ مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ تیر کال د نومبر په 13مه ضمانت ورکړي، خو علي وزیر د کال 2013 د شاه لطیف ټاون په بلا مقدمه کې لا په زندان کې دي. او په دغه مقدمه کې د علي وزیر د ضمانت په خواص د ترهرګرۍ ضد عدالت تیر کال د دسمبر په 13مه خپل پریکړه محفوظ کړي وه چې تر اوسه نه دا اورولې. پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر او نورو بندي غړو د خوشي کولو لپاره د سنې اسمبلۍ مخې ته احتجاجي پرلت لا هم روان دي. د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا د فروری په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې علي وزیر د جمهور غږ دی او د هغه د خلاصون لپاره به دا پرلت دوام لري.
پرلت به تر هغه جاری وي تر څو چې علي وزیر راخلاص شوی نه وي. علي وزیر د یو جمهور غږ دی، د یو حلقه پارلماني ممبر دی د پارلمان، نو دوی د پارلمان بلادستي وړي په هغه ځای کې د یو خلکو आवाज ورکته سند حکومت کولای شي چې ایف آئی آر پر شا کی او اغ جمهور تا اغ ولست خپل غږ ور پریږ دی.
بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب د پروری په 14مه په خپل یو ټویټ کې ویلی دی چې ما د پولیسو او د جیل چارواکو څخه معلومه کړی ده علي وزیر ته په یو ایف آئی آر کې ضمانت ورکړی شوی دی، په داسې حال کې چې بل ایف آئی آر هم شته، تر اوسه په کې ضمانت نه دی شوی. نو دا د سن حکومت کار نه دی چې نیولې شوی او چالان شوی کس خوشی کړی. خو د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین وایي چې سن حکومت دا اختیار لري چې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ضد په سن کې جوړې مقدمه بیرته واخلي.
پاین کې د دوی سره شته چې یو ایف آی آر واپس اخستی شي او مثالونه هم ورته پیش کولای شو چې څنګه د ٹی ایل پی په والا سره پنجاب حکومت پر شا ایف آی آر نه اخستی دي، څنګه د خړکمر ایف آی آر خیبر پښتونخوا حکومت واخست. دغه سي اختیار د دوی سره هم شته دی، نو د سند حکومت سره اختیار شته دی چې دوی واپس ایف آی آر اخستی شي. مونږ دلته بیا وایو چې مونږ د دوی مخالفت نه کړی، دوی نه مغښتنه کړی دا اپیل مو کړی دی، درخواست مو کړی دی.
د سنی سملای مخته روان د پښتون ژغورنی غورځنګ دغه پرلت ته د خار د بیلابیلو سیمو او څانګو خلک وخت په وخت راځي او د حکومت څخه د دوی د غوښتنو منلو کې ملاتړ کوي. د فروری په 14 د کراچۍ د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکو ترڅنګ وکیلانو، د لادرکه بلوچستانو، د کورنو خزینه غړو، په کراچۍ کې د گاډو چلوونکو اتحادیې مشرانو هم په دغه احتجاجي پرلت کې ګډون او ویناګانې وکړې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,015، 13,580 او 1,380 کیلو هرتز. د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي د پیپلز ګوند لخوا په هغه حکومت ضد احتجاج کې به ګډون کوي چې له کراچۍ اسلام آباد ته ځي. عوامي نېشنل ګوند دا اعلان د فبروري په 14 له هغې وروسته وکړ چې د پیپلز ګوند پلاوی د پېښور باچا خان مرکز ته ورغلی. د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین وایي د پیپلز ګوند لاریون به د مارچ په 14 اسلام آباد ته رسیږي او دوی به د مارچ په 11 په دې احتجاج کې ګډون کوي. واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت ویلي بیا د اپوزیشن ګوند دونه نور هیڅ نشي کولای، یوازې خپلې کړې درغلې پټول غواړي. د مشال رادیو خبریال غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
باچا خان مرکز پېښور کې د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د مرکزي او صوبایي مشرانو تر ملاقات وروسته د پاکستان پیپلز ګوند یو مرکزي مشر سید خورشید شاه او د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرتر میا افتخار حسین د حکومت په ضد د لانګ مارچ په اړه یو شریک خبری کانفرنس ته وینا وکړه. او په دغه مهال د پاکستان پیپلز ګوند یو مرکزي مشر خورشید شاه په خبری کانفرنس کې وویل چې دوی د دغه لانګ مارچ د لارې د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي.
27 فبروري کو هم کراچی سے نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالی
په 28 فبروري به مونږ د کراچۍ نه راوځو او د مارچ په 10 یا 11 به اسلام آباد ته رارسو. زمونږ به دا غوښتنه وي چې وزیر اعظم دی استعفا ورکړي، ګنې بیا به مونږ په هغه د عدم اعتماد تحریک راوړو.
کہ یہ وزیر اعظم استعفا دے اور گھر جائے ورنہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آتے ہیں.
د خبری کانفرنس پر مهال عوامی نیشنل ګوند هم د پاکستان پیپلز ګوند په لاریون کې د ګډون اعلان وکړو او د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرتر میا افتخار حسین وویل
پیپلز پارٹی فیصله ده هغه لنګ مارچ د سند نو شروع کوي او اسلام آباد ته بدیر راسي په 10 تاریخ او ان شاء الله که خوري کړی خیری په 11 تاریخ باندې با وامینه شر پارٹی چې کوم د اسلام آباد ته ورلزی او دوی خپلم چې کوم د فیصله نه کړی چې ساری ګو بو کنه چې کله دوی نور فیصلو کې هغه سره وګورو فلال چې کوم دینو مونږ به هم په دغه یو ورځ لزو تیر ظلم دا مطالبه او چې موجوده حکومت مطلع زاد مصطفی شي اوس هم دا مطالبه ده او دا غرنګ چې کم دینو په د عدم اعتماد د پاره چې کم دینو په سملای کې سره وان او پاره کې نو که عدم اعتماد لوم به شو او که ماش پیړم به شو
ولې دا مطالبه کوي تاسو
د ځکه کو چې موجوده حکومت تبي را وستا او نه اهل ده د یو یو ورځ د قوم د پاره چې کم دینو ډیره ګرانه ده.
د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبې نه به په ګڼ شمیر کې د هغوی کارکنان د اسلام آباد په لور ورځي.
مارچ د پاره چې کوم دی مونږ مکمل تیاران مکمل دي او په 10 تاریخ به چې کوم دی نو مونږ د هرې ضلع نه په غټ تعداد کې خلک راوځي او اسلام آباد ته ځان رسوي. په 11 تاریخ به ان پی والا هلته راځي.
بل خواته د مسلم لیگ نون او د جمعیت علمای اسلام په شمول ځین نورو ګوندونو د پاکستان جمهوریت تحریک د سوري لاندې د مارچ په درشتمه نیټه د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو اعلان کړی دی. خو وفاقي وزیران د موجوده حکومت د ناکامۍ په لړ کې د حزبي اختلاف د ګوندونو بیانیه په بیا بیا رد کړې ده او دوی وایي د حزبي اختلاف ګوندونه نه د عدم اعتماد د لارې او نه د احتجاجونو د لارې موجوده حکومت رانسکورولی شي.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د اوسنی حکومت ړنګولو لپاره هلې ځلې توندې شوې دي. په دې کې نه یوازې احتجاجونه شامل دي بلکې د هغه پر ضد د بې باورۍ تحریک راوړل هم اعلان شوی دی. د پاکستان ډان ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړل غواړي، خو یو شمېر مهمې فیصلې لا هم پاتې دي. د دې مقالې مهمې برخې د مشال داود خټک دراوړي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه کې امیر وسیم لیکي، که څه هم حکومت مخالف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوړلو پوخ هوډ کړی، خو له موجوده شواهدو داسې بریښي چې لا هم په دې لار کې خنډان موجود دي او یو شمېر مهمې فیصلې کېدونې دي. اپوزیشن ګوندونه چې پکې پیپلز ګوند، جمعیت علماء اسلام او مسلم لیگ نون شامل دي، غواړي د عدم اعتماد لارې د عمران خان حکومت چپکړي، خو یو شمېر د حزب اختلاف مشران لا هم په دې قانع نه دي چې د پاکستان پوځي قیادت چې تر ډېرې مودې د عمران خان تر شا ولاړ و د نوموړي لمرستې لاس اخیستی. د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ هغه وخت د اختلافاتو ګنګوسي خبرې شوې چې د ایسای د مشر د بدلېدو خبره وشوه. له راپورونو داسې څرګندېده چې عمران خان د هغه وخت د ایسای مشر جنرال فیض حمید هم په دغه څوکۍ ساتل غوښتل، ولی د پوځ قیادت یو بل جنرال په دغه څوکۍ راوستل غوښتل. که څه هم فیض حمید بالا اخر د ایسای له څوکۍ بدل شو، خو د شننګو په وینا د عمران خان او د پوځ د مشر ترمنځ اختلافات راغلل. د امیر وسیم په وینا د حزب اختلاف ګوندونو مشران غواړي چې کدی عدم اعتماد راوړي، نو باید چې هغه په هر صورت کامیاب شي. نوموړی د حزب اختلاف د یو مشر لخلي لیکي چې هغه به هله عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي چې د کامیابۍ په اړه یې سل په سل یقیني شي. امیر وسیم لیکي دا هم حقیقت دی چې د حکومتي تحریک انصاف ګوند یو شمېر د قومي اسمبلی غړي هم د اپوزیشن سره په رابطه کې دي، او د دې ترڅنګ د حکومت ملګري ګوندونه لکه متحده قومي مومنټ او پاکستان مسلم لیگ کاپ هم د اپوزیشن مشرانو سره اړیکه نیولې ده. ځینې هلکې بیا دا هم وایي چې اپوزیشن اول د سینیټ د چیرمین په ضد عدم اعتماد راوړل غواړي، خو امیر وسیم د اپوزیشن د یو مشر له خولې لیکي چې داسې نه ده، ځکه چې د سینیټ چیرمین لری کول مخالفو ګوندونو ته هیڅ فائده نشي ورکولی. بلخوا د عدم اعتماد د کامیابۍ په صورت کې د نوي حکومت په اړه ګوندونه یو رائے نه لري. پیپلز پارټي غواړي چې یو نگران حکومت جوړ شي او د نوي انتخاباتو د مودې پورې حکومت اوچلوي، خو مسلم لیگ نون ګوند بیا غواړي چې زر تر زره د نوي سره انتخابات وشي او نوي حکومت جوړ شي. امیر وسیم لیکي د پیپلز پارټي مشران خو د عدم اعتماد د کامیابۍ په اړه دومره پر اعتماد دي چې د نگران وزیر اعظم لپاره د پرویز اشرف او خورشید شاه نمونه هم وړاندې کړي دي. خو دغه ګوند یو مشر ډان ورسپانې ته ویلي چې پیپلز پارټي به د شهباز شریف د نگران وزیر اعظم جوړېدو مرسته کوي. د مسلم لیگ یو مشر ډان ته ویلي چې دغه ګوند اوس ځکه هم د عدم اعتماد تحریک راوړلو لپاره هلې ځلې توندې کړي چې د ګوند مشر نواز شریف خپل کشر ورور شهباز شریف ته اشاره ورکړي چې معاملات پر مخ بوزي او که ضروري ګڼي نو اند پوز د مشروالې سره هم معاملات وکړي. که څه هم اوسوس د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون مشرانو د مسلم لیگ کاف د مشر چودھری شجاعت حسین او د اغه ورور چودھری پرویز الهی سره ځان ځان له ملاقاتونه کړي، خو امیر وسیم لیکي چې نه خو چودھری شجاعت او نه هم پرویز الهی دوی سره د عدم اعتماد د مرستې په اړه کومه واضحه وعده کړې ده. مسلم لیگ کاپ د حکمران تحریک انصاف اتحادی ګوند او کده تحریک انصاف سره اتحاد ختم کړي، نو د وزیر اعظم عمران خان حکومت د یو جدي مشکل سره مخ کولی شي. بلخوا یو شمیر حکومتی وزیران چې پکې د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد او د اطلاعات وزیر فواد چودھری شامل دي، وای اپوزیشن دا توان نه لري چې د عمران خان حکومت راو پرځوي. دوی وای موجوده حکومت به خپل 15 کاله موده ارومرو پوره کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د پاکستان په سینټ کې پرون ځینو سینیټرانو د میاچنو پیښې غندنه وکړه. په میاچنو کې یو تن څو ورځې وړاندې د مذهب د سپکاوي په تور وژل شو. د مخالفو ګوندونو سره تعلق لرونکو سینیټرانو وویل حکومت له ډېره وخته وایي چې داسې پیښو مخنیوی به کوي او د پیښو تر شا لاس لرونکو کسانو ته به سزا ورکوي، خو عملا څه نه لیدل کېږي. سناتوران وایي پاکستان کې خلک او حکومت هم د مسلمانانو د حق خبره کوي، خو په کور دننه دا حال دی چې ذهني ناروغانو ته هم د مذهب د سپکاوي په تور سزاوي ورکول کېږي. حکومت وایي د میاچنو پیښې تر شا لاس لرونکي ګڼ کسان نیولې دي. نور حال د شانواز ترکزي په رپورټ کې.
د پنجاب په میاچنو کې د هغه پیښې چې پکې یو تن په مبینه ډول د مذهب د سپکاوي په تور د خلکو لخوا وژلی شوی، په سینټ کې د دغه پیښې غندنه شوې او ویل شوی خلک خو په هندوستان کې د مسکان د دې عمل ستاینه کوي چې هغې د سخت دریځ هندوانو لخوا د ځینو نارو ځواب په الله اکبر سره ورکړ، خو په پاکستان کې بیا دا حال څه داسې نه دی چې یو څوک ستاینه وکړي. د سینټ په غونډه کې د مسلم لیگ نواز ډلې لخوا سینیټر عرفان صدیقی د میاچنو په پیښه وویل داسې خبرې چې مجرمان به ګنې په هیڅ ډول معاف نشي، دوی ته به سزا خامخا ورکېږي. دا خو د موضوع هسې اورېدل کېږي. د میاچنو په یو کلي کې د فروری په 12 ماښام مقامي ګڼ شمېر خلکو یو تن چې په مبینه ډول د مذهب سپکاوی کړی و نیول شوی، په یو بوټي پورې تړل شوی او تر هغې وهل شوی چې مړ شو. د فروری په 14 د سینټ په غونډه کې عرفان صدیقی زیاته کړه په ایجنډا کې خو د هندوستان د هغه باتور جنې لپاره خبره شامل ده چې باید ستاینه یې وشي، خو دلته بیا حد سبل شان دی.
لیکن جب اس پہ ہم گفتگو
دی وای کله چې په هغه مو خبره کوو نو زمونږ سرونه به د شرم نه په دی وجه خته شي چې زمونږ خپل حال هم صدا سي نه دی چې حوصله وشي. مون وای چې هغه دماغي مریضو چې د چا سره دا سلوک شو، خو زه غنم چې ټوله نه دماغي مریضه شوی ده. مسکان د هندستان په کرناټک نوم ریاست کې د یو خونځي زده کوونکی ده. څو ورځې وړاندې یو ویډیو هغه وخت په سوشل میډیا ډېره زیاته خوره شوې وه چې پکې ښکاري یو جنۍ چې مسکان نومیږي د موټر سایکل راکوزه شي، تور رنګ بورقۍ اچولې وي، مخې هم پکې پټ دی، البته سترګې ښکاره دي. چې د ښوونځي ودانۍ اړخ ته پیاده روانه شي، ځینې هلکان چې په لاسونو کې ورسره سور رنګه رومالونه دي د هندوانو کومه مذهبي نعره ووهي، د مسکان اړخ ته ور روان شي او داسې عمل کوي چې ګنې مسکان دغه بورقه ولې اغوستې ده. دغه هلکان ناری تیزی کی نو مسکان هم پر روان حالت کې د الله اکبر ناری وهی. هم د دغه جنې د ستاینه لپاره په سینټ کې خبره کول په ایجنډا کې شامل وو. د پیپلز ګوند سینیټر شیر رحمان وویل دا د ټولنې مسله جوړه شوې او یا ګینه جوړیږي چې خلک غواړي دوی د خپل نجی عدالتونه ولګوي او ها هم د قانوني عدالتونو په ضد او داسې چې ټرایل او یا جرح هم پکې نه وي.
اگر آپ
دا وایي که تاسو مناسب ګڼئ نو د بشري حقوقو کمیټې ته دا مسله د بحث لپاره ورولېږئ چې معلومه شي دا کارونه ولې کیږي. د میاچنو په پیښه کې د دنیا ټي وي چینل د ویبپاڼې تر مخې مرکزي کردار لوبونکو کې شپږ تنه نور هم نیول شوي. د فروری په 14 په دغه خبر کې زیاته شوې تر دې وړاندې مرکزي ملزمانو کې 15 تنه نیولې او د مرکزي ملزمانو شمیره 21 ته رسیدلې. د رسنیو په خبرونو کې چې د ټول نیول شوي ملزمانو شمیره 15 وه. د پاکستان د تبلیغي جماعت مشر او مشهور عالم دین مولانا طارق جمیل هم د فروری په 14 په دغه پیښه په یو ویډیو کې خبرې کړې دي او ویلي دي داس اختیار د هیڅ یو شهري سره نشته چې هغه د یو څوک ووجني که چا غلطي کړې هم وي باید اړوند ادارو ته وسپارل شي.
ظلم ہے کسی کو کوئی قتل بھی کر دے تو
دی وای دا ظلم دی. څوک چې مړ وي کینو هم وارثانو سره د بدل اخستو اختیار نشته. عدالت ته وزي، حکومت ته دی ورشي او حکومت پیسې سنبال کی. دا سه مړی کول صرف جهالت دی. د دې خونه د شریعت سره څه تعلق شته او نه د پاکستان د قانون سره.
نہ قانون پاکستان کے ساتھ تعلق ہے.
یاد دیوی پدغه پیخه دو پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا هم وینا شو. هغه ویلو د ډلو لخوا قانون په خپل لاسونو کې د خستر اجازه په هیڅ یو چاته نوي. او د فروری په 14 په یو ټویټ کې ویلو د پنجاب د پولیسو نه دغه پیخه تفصيلات هم وغوښتل دي او ورته ویل دي د پیخه د ذمہوار او د هغه ذمہوار چې باید دغه پیخه ودرولې وي مانه پولیس په ضد یې هم د شبې کاروای رپورت غوښتل دي. شانواز ترغزه ماشان ریډیو پیښور.
په عین حال کې په مذهبي چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي وایي چې د پنجاب په خانیوال ښار کې د پارلیدلو کسانو لخوا د قرآن پاک سوځولو په تور د یو کس د وژلو په شان پیښو د مخنیوي لپاره د هیواد په کچه کمیټیانې جوړوي. نوموړي دا خبره تر اخیر وروسته د فبروري په 14 نیټه مشال اډیو ته کړې چې د یکشنبې په ورځ د خانیوال په تولمبه سیمه کې د پارېدلو کسانو یو کس په وهلو ټکولو وواژه چې د دوی په تور هغه د قرآن پاک ځینې پاڼې سوځولې. د پنجاب پولیسو د فبروري په 14 نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلې چې د وژنې په تور 21 تورن او 102 مشکوک کسان نیولې دي. په دې اړه نور حال د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
د پنجاب په خانیوال ښار کې د پارېدلو کسان لخوا د قران پاک سوځولو په تور د یو کس د وژنې د پېښې مذهبي او سیاسي ګوندونو غندنه کړې ده. په دې اړه پر ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان دی او پر مختلفو اړخونو یې بحثونه کېږي. په مذهبي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي د فروری پر 14 نیټه مشالې دي تور چې د قران پاک سوځولو په تور د وژل شوي کس په اړه ویل کېږي چې هغه لیونی وو. نوموړي زیاته کړه چې په وژنه کې ککړ کسان به سزا کېږي. دا په تیرو درې میاشتو کې د پارېدلې ډلې لخوا د یو کس د مذهب سپکاوي په تور د وژلو دومره پېښه ده. تر دې وړاندې د 2021 کال د دسمبر په 3 نیټه په سیالکوټ ښار کې پارېدلو کسانو یو سرلنکایي وګړي د مذهب په تور تر وژلو وروسته سوځولی وو. په پاکستان کې یوې څېړنیزې ادارې سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز د 2022 کال د جنوري په میاشت کې په خپاره شوي رپورټ کې ویلي د پاکستان له جوړېدو راهیسې په تیرو 3 کلونو کې په دې هېواد کې د مذهب سپکاوي په 1415 پیښو کې 9 کسان ماورای عدالت وژل شوي دي. مولانا اشرفي وویل چې د خلکو لخوا د توهینې مذهب په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د هیواد په کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
هم پیغام پاکستان امن کمیټیاں جو ہیں جہاں آپ کو پتا ایک دستاویز
پیغام پاکستان په نوم کمیټیاں جوړو. تاسو ته معلومه ده چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان په نوم یو متفقہ مسوده جوړ کړی و چې په کې ضابطه اخلاق ټاکل شوی و. دې ته به قانوني بڼه ورکوو. هم د دې دستاویز لمخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچا کمیټیاں جوړو چې د مارچ تر 23 لمخې به ورته حتمی بڼه ورکړو.
تر دې وړاندې
هم بیلابیلو حکومتونو د دغه سو پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي خو د دې سربیر هم وخت نا وخته د مذهب سپکاوي په تور خلک وژل کېږي. کارپوهان د دې مختلف لاملونه یادوي. خبریال او څېړونکی سبوخ سید چې په مذهبي چارو ژور نظر ساتي وایي د یوې پارېدلې ډلې له لوري د مذهب سپکاوي په تور د وژنو یو اړخ دا دی چې د په وینا دیني عالمانو یوه بیانیه جوړه کړې چې سپکاوی کوونکی باید هرو مرو ووژل شي.
ان کے ہاں ایک بیانیہ پایا جاتا ہے. وہ بیانیہ یہ ہے
دینی عالمانو یو بیانیه جوړه کړې ده چې یو کس د مذهب توهین کوي نو هغه ته به ارو مرو سزا ورکول کېږي. نو که هغه ته پولیس پانسی ورکوي او که یې موږ ورکوو خبره یې ولا. دا خبرې په جماعت ممبر او مذهبي غونډو کې کېږي نو په نتیجه کې یې خلک فکر وکړي چې موږ به هم دغه کار کوو.
خو د مذهبي ډلې سنی علما تحریک یو مشر فهیم الدین شیخ د فروری پر 14 نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې دوی په تکرار سره دا خبره کړي چې باید خلک قانون په لاس کې وا نخلي.
دینی عالمان په تکرار وایي چې ریاست او قانون شته نو باید پر قانون عمل وشي او په لاس کې وانخیستی شي. د دې نه شریعت او نه هم قانون اجازه ورکوي. نو چې کله داسې یوه پیښه وشي نو پوره پوره هڅه دې وشي چې له ادارو سره رابطه وشي چې دغسې پیښې له سره ونیشي. موږ پر تشدد یقین نه لرو او که څوک جرم کوي نو غواړو چې قانوني لاره خپله شي او هم قانون سزا ورکړي.
کے لیے قانون کو راستہ بنانا چاہیے اور قانون ہی اس کو ٹیفر کردار تک پہنچائے.
مولانا طاهر اشرفی وایي چې حکومت په پام کې لري چې د مذهب سپکاوي په تور د پارېدلې ډلې لخوا د وژنو د مخنیوي لپاره په خلکو کې د پوهاوي کمپاین هم پیل کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د سټوډیو غړی خای چې په پیښور کې دولس نیمه بجې شوې دي. د بوریوال کاکړ نه بعد خبرونو لنډیز ورو
د کراچی په زندان کې د ترهګریزې د عدالت د پښتون ژغورنی غورځنګ یو مخکښ علي وزیر د ضمانت پریکړه نن اوروي. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ بیګا مشال رړي ته ویل ټاکل شوی وه چې دا پریکړه د فروری پر 14مه واوروي خو داسې ونه شو. د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي علي وزیر د 2020 کال د دسمبر له 14مې نیټې په دې تور بندي دی چې د ریاست ضد وینا یې کړې وه خو هغه د تور دی. پښتون ژغورنی غورځنګ د خوشي کولو لپاره د فروری له 14مې د سند اسمبلی مخې ته پرلت وهلی. او منی جنرل ګوند اعلان کړی دی چې د پیپلز ګوند لخوا په حکومت ضد احتجاج کې به ګډون کوي. او منی جنرل ګوند دا اعلان د فروری پر 14مه له هغه وروسته وکړ چې د پیپلز ګوند پلاوی د پېښور باچا خان مرکز ته ورغلی و. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونه نور هیڅ نشي کولای یوازې خپلې درغلۍ پټول غواړي. د پاکستان کې د پټرولنیزو رسنیو د مشهورې وجلسوي کندیل بلوچي هغه ورور بریسوي او تمه ده چې ډېر زر خوشي سي چې د دې وجلې منلی وو. د محمد حسین په نامه دا کس په 2014 کال کې له هغه وروسته نیول شوی وو چې د خور کندیل بلوچا د پنجاب ملتان ښار ته نږدې په زندۍ حالت کې مړه منل شوی. په افغانستان کې د طالبان حکومت امریکا ته خبرداري ورکړې چې که د کنګل سوي شتمنۍ په اړه خپل پریکړه وانخلي نو دوی به له دې هیواد سره پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. دا له وروسته ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن څو ورځې وړاندې پریکړه وکړه چې د افغانستان د کنګل سوي او عربه ډالرو شتمنۍ نیمایي برخه به آزادوي او نور به یې د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو د دعوې تر پای پورې ساتي. او د جرمني چانسلر اولاف شولس له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر اوکراین د جګړو لپاره نن ماسکو ته ځي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوریدونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي نو که کولای شئ را سره پاتې شئ. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو جګپوړی پلاوی په قطر کې د یو اروپایي چارواکو خلیجي هیوادونو سره یې د لیدنو لړۍ پیل کړې ده. د دغه پلاوی مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی کوي. متقی او مل پلاوی د طالبانو د واکمنۍ د شپږو میاشتو په تیرېدو داسې وخت سفر کوي چې هیڅ یو هیواد دوی د حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. زموږ همکار احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر قطر ته تللی او هلته یې د اروپایي ټولنې او عربي هیوادونو له چارواکو سره د لیدنو لړۍ پیل کړې ده. د راپورونو له مخې امیر خان متقی هڅه کوي چې د دې غونډو په ترڅ کې افغانستان ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د برتانیا د حکومت یو ویاند په دوحه کې د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دي چې د دوی مسؤلین له طالب چارواکو سره عملي خبرو ته دوام ورکوي څو د افغان ولس سره ژمنې پر ځای پاتې وي. دغه چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل برتانیا پخوا هم په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه خپله جدي اندېښنه له طالب چارواکو سره شریکه کړې او دې کار ته به دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل ویلي چې په دوحه کې یې له اروپایي چارواکو او د خلیج د هیوادونو له چارواکو سره پر یو شمیر مهمو مسایلو خبرې کړي.
غونډه چې لا هم جریان لري تر دې مهاله په سیاسي او اقتصادي اړیکو د بشري مرستو پر زیاتوالي رسونه شفافیت او د سهولتونو پر رامنځته کولو خبرې وشوي.
په دوحه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او مل پلاوی ناستې داسې مهال له لویدیځو ډیپلوماتانو او عربي چارواکو سره پیل شوي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه شپږ میاشتې تیریږي. په دې موده کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی او د ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل له مهمو شرایطو ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د دوی حکومت ټول شموله دی او ښځو او نجونو ته د شریعت له مخې د کار او زده کړې حق ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو دا تاسې خبرې غړي اوري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر دا کوي چې د پوز د جوړولو په برخه کې مهم پرمختګونه شوې دي. ملا محمد یعقوب مجاهد دا سرګندونې د افغانستان له د لولتی ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي او دایم ویلي چې لسګونه هلیکوپټرې د فعال شوې دي او تر لسو زرو زیات پوځیان هم نوي روزل شوي دي. صفی الله سنګزه په رپورټ لري.
د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ادعا کوي چې په دې موده کې ګڼې لاسته راوړنې کړي. له هغې ډلې د دب خبره د اردو د جوړولو په تړاو پرمختګونه شوي. هغه د افغانستان له دولتي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې چې د دوشنبې په شپه خپره شوه وویل:
موږ څلوېښت تیارې هلیکوپټر او د نورې تیارې جوړې کړي دي، فعالې کړي مو دي. لس تیارې د فلحال تر کار لاندې دي، یعنې دا پرمختګ سوی دی. تر لس زره پورې اردو ځواکونه موږ روزلی دي نوي، دا پرمختګ سوی دی. او کم سپتینام چې موږ کاوه د اردو دپاره تقریبا اتیا زره ته رسېدلی دي.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر زیاته کړه چې دوی د یو سلو لس زره کسیزې نوي اردو په جوړولو لګیا دي، داسې پوځ چې د ده په خبره د چا په مرستو به متکي نه وي. هغه ونه ویل چې څنګه به د دې اردو مصارف پوره کوي، ځکه له افغانستان په تېره بیا د طالبانو له حکومت سره ګڼې بهرنۍ مرستې په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ او مرستې درېدلې دي. ملا یعقوب وویل د افغانستان د پخوانۍ اردو د پوځي وسایطو او الوتکو د راستنولو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو هڅې کوي. کله چې د 2021 کال د اګست 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري حکومت وپرځېد، ګڼ شمېر هلیکوپټرې ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا منځنۍ آسیا ته ولاړې. امریکا حکومت طالبانو ته د دې هلیکوپټرو له ورستنولو سره مخالفت کړی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان مخکینی پوځ چې کلونه کلونه پرې میلیاردونه ډالره لګښت وشو سره وپاشل شو. د طالبانو حکومت په دې هم تورن شوی چې د واکمنۍ راهیسې د پخواني پوځ تر سلو پورې زیات غړي وژلي. دغه تورونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په یو لیک او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په یو مخکینی راپور کې یاد شوي. خو د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد دا ادعا رد کړې او ویل دمګړې دفاع وزارت کې د پخواني نظام تر 90% غړي کار کوي او څوک پرې کار نه لري.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوه یویشت باندې اوسم له جلال آباد رپورټ لرو. د افغانستان په جلال آباد کې د خطاطۍ او انځورګرۍ د یو ښوونیز مرکز مسؤولین وایي په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو ورته ویلي چې خپلو زده کوونکو ته یوازې د خطاطۍ زده کړه ورکولی شي او نشي کولی چې د انځورګرۍ زده کړو ته دوام ورکړي. خو د یاد ریاست مسؤولین بیا وایي چې دوی انځورګرانو ته د اسلامي ارشاداتو سره سم یوازې توصیه کړې ده. د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د هنري فعالیتونه په دغه هیواد کې ټکنۍ شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دی رپورټ ته چې زمون همکار علی کړی.
عزت الله چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د جلال آباد ښار کې د خطاطۍ او انځورګرۍ د زده کړو مرکز پرانستی وایي، د ننګرهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست طالب سرتیرو ورته ویلي چې خپلو زده کوونکو ته د رسامي او انځورګرۍ نه ور زده کوي، خو کولی شي چې د خطاطۍ هنر خپلو زده کوونکو ته ور وښایي. نوموړی وایي
هغوی د امر په مطابق خپل تابلوګانې ځینې راواخیستلې، ځینې بندې کړې، دارې ځینې مخکته کړې دي، یخې هم دي. نو ګورو دولت نه هم دا بېرته هیله ده چې زموږ دغه هنر او دغه زموږ هیلې دی نه وژني تر څو موږ د یو هنر له لارې ټولنه ته خدمت کوو، د ماشومانو ته خدمت کوو، یتیم زده کوونکو خدمت کوو، په دې کې مونږه مینه خپرو، دې کې نفرت نه خپرو، دې هنر کې
عزت الله زیاتوی چې دوی د طالب سرتیرو پریکړه منلی، خو غوښتنه یې دا ده چې د رسامۍ او انځورګرۍ د هنر د زده کړې مخه دې نه نیسي.
شاګردان هم شاهدان دلته ناست ول، نو د دوی تر مخه یې وویل چې انځورګري مه کوئ، انځورګري ګناه لري، له دې نه بعد دا بند کړئ، او د دې انځورګري زده کړه هم بنده کړئ، ځکه چې دا ګناه لري، او د شاګردان د دې خونه مه کوئ. نو زمونږ یوازې کار هم همدغه ده، په دې باندې مونږ ته څه ټولنې ته خدمت وي، انځوریز په پیغامونه مونږ په دې کې لرو او ورکړي هم دي، مونږ نندارتونونه ورکړي دي.
په عین حال کې د رسامۍ او انځورګرۍ زده کوونکي له دې پریکړې ناخوښ دي او له طالب چارواکو غواړي چې د رسامۍ د هنر د زده کړو مخه دې نه نیسي. دوه تنه صدیق اکبر، سالمزی او روحید الله وایي
مونږ خپل هم دغه هنر سره ډېر شوق لرو، خو خدای نخواسته دغسې پابندۍ نه ولګېږي، نو بیا به زمونږ هم شوق د هنر سره ختم شي.
ډېر خفه یو، بس مونږ غوښتل چې رسامي وکړو، خو ما رسامي سرته رسولې وه، خو چې د دوی خبرې دغه کړې غونډ شوق ختم شو. مونږ د طالبانو نه دا غواړو چې مونږ ته د دې هنر اجازه راکړي.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مشر مولوی ولی باچا ګل بی وایي دوی انځورګرانو او رسامانو ته د اسلامي ارشاداتو سره سم توصیه کړي او په زور یې په هیچا کومه پریکړه نه ده منلې. نوموړی وایي
مونږ باید د خبرې معلومات وکړو، پښتنه به وکړو چې دغه شی نه یقیني زمونږ المعروف والا کړي او که نه دي کړي، بلا ضرورت تصویر د هغې شوق مونږ تاسې ونه کړو، او اما که داسې یو ځای کې ضرورت وي نو هغې دپاره مونږ مخالفت نه کوو. نه لکه اوس چې په سیم کې یا په کلاس کې یو ماشوم پوهولو لپاره په کتابچه کې هغې ته وایي چې دغه شی رسم که، یا په تخته باندې دغه شی رسم که، د هغې مونږ مخالفت نه کوو.
په ننګرهار کې د انځورګرۍ له دې ښوونیز مرکز نه وړاندې د سندرغاړو د موسیقۍ د زده کړو مرکزونو ته هم ورته توصیه شوې وه چې ورسره سم په دې ولایت کې د موسیقۍ د هنر دفترونه تړل شوي ول چې لا هم بند پراته دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په جلال آباد کې کتاب پلورونکي بیا وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم نه یوازې دا چې نوي کتابونه نه دي خپاره کړي، بلکې کتاب بازار هم په ټپه درېدلی، او لاملونه یې د تدریسي بهیر ټکنی کېدل او د خلکو کمزور اقتصاد ګڼي. د کتاب مینوال هم وایي چې دوی نشي کولای چې د خپل ذوق سره سم کتابونه وپیري. خو د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې دوی په ننګرهار کې څلور کتابتونونه د خلکو د مطالعې لپاره پرانیستي دي. د کتاب مینوال کولای شي چې د خپل ذوق سره سم کتابونه د مطالعې لپاره په امانتي ډول یوسي. له دغه ښاره د مشال لډیو خبریال.
په جلال آباد کې کتاب پلورونکي وایي له کله نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي، ورسره د کتاب بازار په ټپه درېدلی، او لامل یې په تېرو شپږو میاشتو کې د پوهنتونونو او یو شمېر ښوونیزو مرکزونو بندېدل، د خلکو کمزوری اقتصاد، بیکاري او د دولتي مامورینو د تنخواګانو ځنډېدل بولي. ممن خپرندویه ټولنه چې له اوږدو کلونو راهیسې د کتابونو د چاپ تر څنګ په جلال آباد کې کتاب پلورن زه هم لري، د کتاب له کمزوري بازار شکایت کوي. د دې ټولنې د تخنیکی چارو مسول ہدایت الله دل مشال رادیو ته وایي
په افغانستان کې یو لوی تحول لامنځته شو. دغه تحول نه وروسته زموږ د کاروبار په ټپه ودرېدل عمده لامل په افغانستان کې د تدریسي بهیر ودرېدل دي. پونتونونه افغانستان کې رخصت دي، د خلکو د اقتصاد کچه بیخي صفر ته رالوېدلې ده. که چا په اولاد شخصي پونتون ویلی شو، نو اوس هغې حتما په کورنۍ کې دوه درې کسو معاش اخیسته، معاشات پرې ودرېدلي دي، نو طبعا هغه په اولاد تعلیم هم نشي کولی. د سلو په اندازه 15% محصلین راځي، هم ډېر کمه برخه چې غی کتاب اخلي کنه، نو یا فوټوکاپی کوي یا یو بل خپل چاره سازی کوي.
د کتاب مینوال بیا د کتابونو له لوړو قیمتونو شکایت کوي. دیدار احمد مایار چې پښتو ادبیاتو کې ماستری کړي او غواړي چې د پی ایچ ڈی لپاره تیاری ونیسي وایي د کتابونو اخیستو توانې له لاسه ورکړی دی.
د نورو لوړ زده کړو په خاطر باندې غواړم چې بیلابیل کتابونه مطالعه کړم او همدارنګه په بازار کې وپیرم، خو له بده مرغه اقتصادي وضعیت داسې بد راغلی چې د دې توانایي نه لرو چې کتابونه واخلو. او زه اوس خپله اړتیا لرم چې د پی جی ډی لپاره چمتووالی ونیسم، بیلابیل کتابونه په بازار کې واخلم. هغه په بازار کې که پیدا کېږي هم ګران تمامېږي. پخوا خو د جمهوریت پر مهال اقتصادي وضع ښه وه، کار روزګار پیدا کېده، له بده مرغه اوس کار روزګار نشته، نو خلک ډوډۍ خوراک ته حیران پاتې دي.
بلخوا د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګي چارو امیر امرالله امید وایي چې دوی پر جلال آباد ښار سربیره په خوږیانو، غنیخیلو او وډې فارم کې عامه کتابتونونه د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستي. د کتاب مینوال کولی شي چې له کتابتون څخه د امانت په توګه د مطالعې لپاره کتابونه یوسي. نوموړی مني چې د کتاب لوستلو فرهنګ کمزوری شوی، خو په خبره یې هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو ځوانان کتاب لوستنې ته وهڅوي.
د کتابخانې وضعیت تحول سره دومره وایم چې دغه ټولنه چې له کوم وضعیت سره مخ ده، لکه د فقر ده که تنګدستي ده، دې متاسفانه په مطالعې باندې هم منفي اثر کړی دی. هغه ذوق ته زیان رسېدلی دی، خو تمه ده انشاءالله چې دا به بېرته ښه کېږي. موږ ورځ تر بلې د دې شاهدان یو چې خلک لیوالتیا ښیي، کتابتون ته راځي، کتابونه لولي، کتابونه وړي. موږ هم د دې دپاره تصمیم لرو چې کتابتون د غنا لپاره کار وکړو، خلک تشویق کړو، ځوانان تشویق کړو، دې لپاره د کتاب نندارتون جوړ کړو، کتاب تیاتري پرچې جوړې کړو چې د مطالعې فرهنګ ترویج په برخه کې ګټورې تمامې شي، تر څو ځوانان وهڅېږي چې مطالعې ته مخه وکړي.
په ننګرهار کې په لسګونو خپرندویه ټولنې په فعالیت بوختې وي چې هره میاشت به یې په لسګونو نوي پښتو کتابونه خپرول او پر ننګرهار سربیره به نورو ولایتونو ته هم استول کېدل. خو د 2021 زیږدیز کال د اگست په نیمایي کې چې پر افغانستان طالبان واکمن شول، ورسره د یو شمیر نورو روزګارونو تر څنګ کتاب بازار هم په ټپه درېدلی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په خوست کې پر لسګونو یتیمانو بېوزلو ماشومانو د ژمنیو توکو بکسونه وویشل. یتیمانو بېوزلو ماشومانو د مرستې د ترلاسه کولو په وخت کې د دا ډول نورو مرستو غوښتنه هم کوله. په خوست کې پر یتیمانو بېوزلو ماشومانو داسې مال مرستې ویشل کېږي چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان ژمي کې 3 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې پر 300 یتیمو بېوزلو او هغو ماشومانو باندې چې د کورنۍ سرپرستی ښځې او ماشومان پر غاړې لري د بېلابېلو ژمنیو توکو مرسته وویشل شوه. یاد مرستې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو واجهي صندوق یونیسف په مالي لګښت برابرې شوې وې. د ودان مؤسسې یو تن مسؤول عبدالمتین خیبر مشال راډیو ته وویل په دې بکسونو کې هر ماشوم لپاره موزې، جرابې، پتلون، بنینونه، زیر دریشۍ، د غاړې دستمالونه، خولۍ، جمپرونه او نور ژمنی توکي دي.
درې سو ماشومانو ته په عموم کې د لباس د توزیع د برنامو لړۍ دو، او دا 300 ماشومانو له جملې نه 120 نفرو ته نن ورځ د مرکز او نږدې ولسوالیو اړوند دي، او 123 ماشومان چې د صوبری ولسوالۍ مربوط کیږي د توزیع برنامه لرو. هغه ماشومان دي چې به سرپرست دي یا هم د کورنۍ مشري د داسې چا په غوړې وي چې معتاد وي، او یا د ماشومانو میندې د کورنۍ د ناپاکۍ بور په غوړه ولري.
بل لوري ته هغو کونډو ښځو او یتیمو ماشومانو چې یاده مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او د ورته نورو مرستو غوښتنه یې درلوده.
وختي ګاله پرې موږ وړه ماشومونه په ستونزو کې دي، موږ په خپله ستونزو کې یو، هېڅ سرپرست مې نشته، سړی مې نشته، زه خپله ډېره ستونزو کې هاخه یم. خو کورنۍ کې داسې مشکل لرم چې وړه ماشومان مې زپات ولګي. موږ ته هېڅ په مرستې نه ډېر خوښ یو، خو کامه دو چې موږ سره نور اوشي، موږ سره نور اوشي، پور اپېژني، مسکین اپېژني، مظلوم اپېژني، چې موږ سره نور مرسته داري وشي، لکه اوس چې وشوه داري مرسته نور ارسو شي.
د یونیسف له خوا د برابر شوې مرستې یوه برخه بېوزلو او غریبو کورنیو ماشومانو ته هم ورکړل شوه.
ځینې کې د سولو و ملزې نه خوش وه،
مخکې وزدا سامان لرو هیڅ سامان لرو ملزای نه خوش و.
یونیسف له دې مخکې هم په خوست کې څلور سوه یتیمانو کونډو او بېوزلو سره د ورته ژمنې توکو مرستې کړې وې. په افغانستان کې داسې مهال د یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا مرستې ویشل کېږي چې ملګرو ملتونو اټکل کړی په روان ژمي کې درویشت میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري چې له دې ډلې اکثره یې له سختې لوږې سره مخامخ دي.
سروې د مشال رادیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خپرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بېلابېلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خپرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازدیګر په 3:30 بجې له مشال رادیو واورئ.
سروې خپرونه به نن اورېدای شي او د مشال رادیو مجله به هم نن تاسو ته پاره وړاندې کیږي. د 2 بجو په خپرونه کې د سوات په کلام سیمه کې په واورو باندې د لوبو درې ورځنۍ میله پرون پای ته ورسېده. په دې رنگارنګ میله کې د بیلابیلو لوبو د نندارو ترڅنګ د خوراکي توکیو سټالونه هم لګول شو. د سیمې خلک او سیلانیانو مشال رادیو ته ویل چې دا ډول فرصتونه هغوی مهم ګڼي. نور حال د نیاز احمد خان په راپور کې.
مانن ډیر زیات انجوای وکړه. زه خپل والیبال ټیم سره راغلی یم. دلته مختلف سټالز لګیدل دي، پروګرام دی، واوري دي، دونه انجوای مو وکړه چې دونه ما خپل پوره لایف کې نو کړی. نن چې سونه په دې ورځ باندې ما وکړه.
دا غږ د سیدو شریف سره تعلق لرونکي د والیبال لوبغاړي سایره ده چې اول ځل د خپل کور نه 100 کیلومتر لري کالام کې د واورو میلې ته ورغلی ده. کلام کې درې ورځنۍ میله تر پرورې 11 منټې نه 13 منټې پورې د خیبر پښتونخوا حکومت سیلګری محکمې تر تنظیم لاندې په واورو کې ترسره شو. میله ته په زرګونو سیلانیان ورغلي ول. د مردان نه سره د ملګرو میله ته ورغله اویس خلجی وای.
کلام درغلي وډه راټ کم ډېر مزه مو اخیستې ډېر کم ډېر کولې دسته ونی جوړ کړې ده چې کم ډېر کلام روډو نه کلام خوبصورتي دا چې کم نن مونږ ولیدل او دا چې کم ده یو پروف ده چې بي کې لپاره د پاکستان لپاره چې کوم د پاکستان کې خسته خسته زینې شته دي او ډېر چې کوم دی لکه موږ ولې دلته واورې پرې وتی دي داسې نوګ راغلي دي انجوایمنت کوي. نو هر کې اندسې ګیمونه خو ډېر دي، کباډي ده پکې، هنډبال ده پکې، تروبال ده پکې. نو خوري خوري لکه مطلب ډېر خوري خوري زینې دي پکې. ډېر خو خلک ډېر مهمان نواز خلک دي.
کلام مې لکه ځای اوسیدونکو او کاروبارو خلکو خوراکي شیانو د لرګو جوړ کړی شوی ډیکوریشن نمونه کالی او د لاسو جوړ کړی شوی د سوات روایتي شالونو سټالونه هم لګولي ول. نمټه سره تعلق لرونکي د شالونو جوړول هنرمن عصمت الله وقابوي چې میله کې د لاس جوړ کړی شوی شالونه هم خلک خوښوي.
نو دغه موږ سټال دلته لګولې دي سره سره په سوات کې چې کوم هنر دی د خلکو سره چې کوم ټیلنټ دی لکه هغوی څه کولی شي دا ټول تاسو کتای شي د لاسو کار دی. نو دا موږ دلته راوړي دي دا به د خلکو دې نه میلاویږي. د سوات کې چې کوم هنرمند خلک دی دا غوغه هنر به دنیا ته مخکې ته ځي او یو فیم به خلکو ته.
کلام میله پاړه ځای اوسیدونکو ابرار احمد وای چې د یخنۍ او خاص کر د واورو په موسم کې کلام کې ژوند کول مشکل وي، روزګار نه وي، خلک په کورونو کې بند وي. داسې حلو زلو سره مقامی خلکو ته د روزګار او تفریح موقع ترلاسه شوي.
دلته داسې کو دي چې خلکو مختلف سټالونه لګولې دي بازار کې. دکاندارانو ته هغو د روزګار ملاوېږي. ریډي بان چې کوم دی هغو دلته واړه واړه سټالونه هم لګولې دي او ماشومان انډې خرڅوي، څوک جوس خرڅوي، څوک جوش بل شي. زموږ د لوکل خلکو لپاره ډېر زیات فائده ده.
د ملي تابعیا کوونکې د ضلع سوات ډپټي کمشنر جنید خان چې د سیلګرۍ محکمې مشري هم کوي په دغه مهال وویل چې راتلونکي وخت کې به هم داسې میلې په سوات کې کولی شي
چې ملک سره سره زمونږ د کلام چې کوم خلک دي هغې دپاره یو داسې میله وشي چې هغې دی کې مکمل پارټیسپیشن وکړي، دې ماشومانو ته خوشحالۍ موقع ورکړو او ورسره ورسره نیشنل لیول باندې هم کلام ایز اے ونټر ډیسټینیشن متعارف کړو. انشاءالله راتلونکي دوه هفتو کې به موږ ګبینجه وکړو هم د کشانتیو فیسټیول او بیا مارچ اینڈ طرف تا او اپریل فرسٹ ویک کے منگ پلان دے چھ اوت روڈ کے باہم منگ یو زبردست اسپرنگ فیسٹیول کو.
کالام میله کې درې ورځې پرله پسې د موسیقۍ تابعیا هم شوې چې پکې مقامی سندرغاړو سندرې وویلې. د میلې په اخره ورځ د سیلګرۍ محکمې لخوا خستانونه لګوونکو او میله تابعیا کوونکو کې مرسته کوونکو ته تعریفي اسناد او شیلډونه ورکړای شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د کلام نامو د میلی ریپورت اوریده چې موسیقي هم پکې وانه. چې خبره د موسیقي شوانو، موسیقي چې وینو اتن به خامخا کېږي. یو نیم توري او سندره تاسو لپاره برابر کړی چې دا اتن سندره ده.
ملنگ شی کاروان بدر نورک لکا کنجکا دن ملنگ شی کزای ورت پیدا نکلی دخ پلی غاڑی ہار کی رازا چی اتن واچو چی اتن واچو دجوان پلو یلار کی رازا چی اتن واچو ایتو والی والاڑائی دمڑو پکتار کی رازا چی اتن واچو رازا چی اتن واچو دجوان پلو یلار کی رازا چی اتن واچو